السلام علیکم ستری مشی د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې د دوه نه تر درې بجو په دې خبرونه کې زه منور شاس تاسو قربایم نیکه هلی او پرځونه می قبول کړئ د دې غړې په اول نیمای کې دلته یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د مشال هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د سات خبرونه چې زمونږ همکار بشیر ګواخی ورته وایي
په شمالي وزیرستان کې اوت منځو قبيله حکومت سره جوړجاړي تر رسیدلې خپل درې مشتنه احتجاج ختم کړی دی په جنوبي وزیرستان کې یو ځای ټیکادار تختول شوی دی د اوکران ولسمشر وایي ښایي روسي ځواکونه د انرژي پر جوړښتونو نورې حمله وکړي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان اوتمنځو قبيلې درې میاشتې مخکې پیل کړی احتجاج د امنیتي ادارو تر دې لیکلي ډاډ وروسته ختم کړی چې هدفي وژنو مخنیوی به کوي او د عملیاتو په وخت به بېګنا خلک نه نیسي د اوتمنځو پرلت مشر رب نواز د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ځایي انتظامی او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته ومنله چې د امن لپاره به کوټلي ګامونه واخیستل شي او کومې مسلې چې راځي هغه به په شریکه د خبرو له لارې حل کیږي د پرلت د جولای په اولسمه د جمعیت علما اسلام فی یو ای غړې د نامعلوم وسوالو په ادبی برید کې تروړل کې دروسته پیل شو او تروسه بریدګر نه نیول شوی د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې وسوالو د نومبر په شپږمه یو ټیکادار تختولې ده د وانا سټي پولیسو مشر عثمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي اف آی آر د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړی دی او پلټنې روانې دي
تقریبا 11 تر 15 منټ وی دوا گاڑی روغل اتوری شي د خپل پریمو موټر کې و د پریمو موټر مختای گاڑی و دراول او دای ور کیس کا د چکین گاڑی او پولیس کا ځکه او خاص پخ کې 4,71,000 پی وی ا پولیس پکا ځکه او خاص
د تخول شوی ټیکادار طارق رضوان وزیر کورنۍ مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی د تعمیراتي کارونو کمپنی لري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې تختونې په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان سپریم کورټ پنجاب پولیسو ته حکم کړی چې پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د برید مقدمه دی درج کړي ډان ورځپاڼه لیکلي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال د نومبر په اومه په دې اړه د مقدمې اورېدنې په وخت وویل چې پولیس دې د دغه پیښې د سمو پلټنو لپاره ژر تر ژره اف آی آر درج کړي د نومبر په درېمه د پنجاب په وزیرآباد کې د یو تن په ډزو د عمران خان په شمول د تحریک انصاف 15 غړي زخمیان او یو ووژل شو پولیسو یو تن نیولی او هغه پر انټرنیټ خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي چې دا حمله یې د انفرادي پلان لمخې کړې ده خو عمران خان ادعا کړی چې پر نوموړي برید کې د وزیر اعظم شهباز شریف د پوځ یو افسر میجر جنرال فیصل نصیر او د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله شریک دي حکومت د پوځ دا بې بنیاده بللې ده او حکومت د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ویلي چې عمران خان یې هرکلی کړی دی بلخوا عمران خان دا هم اعلان کړی دی چې له حکومت د عامو انتخاباتو د ژر کولو نیټې اخیستلو لپاره به خپل ځنډیدلې لانګ مارچ د نومبر په اتمه بیا پیلوي د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ویلي چې ټاکنې به په خپل وخت د 2023 کال په اکتوبر کې وشي تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ د افغانستان په بدخشان ولایت کې د ځمکې د خویدو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی ځایي طالب چارواکو پرون وویل چې دا پیښه د بدخشان په مایمای ولسوالۍ کې شوی ده د هغوی په وینا په دې پیښه کې د یو تن د مړینې تر څنګ بل ټپي شوی دی او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده په بدخشان کې د ځمکې خویدنې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې نن سهار دغلته زلزله هم شوي خو تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خپل خلکو ته خبرداري ورکړی چې خی روسی ځواکونه د انرژي په صنعت او جوړښتونو نورې حمله وکړي نوموړی د نومبر په شپږمه په خپل شپنې وینا کې ولسته لارښوونه وکړه چې په سر ښار کیف کې بجلی پرې شو نو په لنډ مهال ډول دی خپل کورونه پرېږدي روسی ځواکونو د اوکراین د انرژي پر ودانیو تیره میاشت بریدونه وکړه چې له کبله یې 4.5 میلیون خلک له بجلی او اوبو بې برخې شول روسانو د تیرې فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی او په ختیځ کې ګڼې سیمې لاندې کړې دي په همدې حال کې د اروپایي کمیشن مشر اورزلا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي اتحادیې دې راتلونکي کال اوکراین ته څه باندې 12 اربه ډالره نوره مرسته ورکړي دغه کمیشن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې فون در لین په دې اړه د نومبر په شپږمه د اوکراین له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي په آسټریلیا کې په شل اوریز کرکټ نړیوال کپ کې د سیم فائنل لوبډلې معلومې شوې. د نړیوال کپ د سیالیو لومړۍ نیمه پیلوبه به د نومبر په نهمه د نیوزیلینډ او پاکستان او دویمه نیمه پیلوبه به د نومبر په لسمه د هند او انګلینډ ترمنځ کیږي. په دوی کې دوه ګټونکي لوبډلې به پیلوبې فائنل ته وځي چې ټاکل شوی د نومبر په 13مه وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر گو اختر ته د دې ساعت د تازه خبرونو تفصیل درک او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. په شمالي وزیرستان کې له 1300 میاشتو د روان پرلت د مشرانو حکومت ترمنځ مذاکرات بریالي شوې دي. دا خبره پرون د پرلتوالو مشرانو ځای چارواکو د مذاکرات وروسته رسنیو ته کړې. د اوتمنزو مشرانو او خلکو د جولای په 14مه سکال له هغې وروسته پرلت پیل کړی و چې کله د جولای په 14مه نامعلومو وسلوالو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو ځایي مشر وجلی. پرلتوالو د هدفي وژنو د مخنیوي ترڅنګ ځنې نورې غوښتنې درلودې چې اوس د دوی په وینا حکومت منلې دي. تفصیل له بنو څخه د عمر وزیر رپورت کې.
د نومبر په شپږمه میرامشاه کې د اوتمنځایو مشرانو، ځلې انتظامیې او امنیتي ځواکونو نمایندګانو ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل. میرعلي دکو کې د جولای 14 نه هدفي وژنو زید اوتمنځایو احتجاجي پرلت کړی و چې سده پاسه میاشت یې دوام لرلو او وروسته ځلې انتظامي او امنیتي افسرانو سره مذاکرات پیل شول. سړکونه اخلاص کړي ول، خو د مذاکراتو په دوران هم یې دک پل باندې علامتي احتجاج لپاره ټینټ لګېدلې و. د اوتمنځای مشرانو او انتظامي په وینا دغه مذاکرات پرون کامیاب شول او یو بل سره په شرطونو متفق شول. د مشرانو ځلې انتظامي او امنیتي چارواکو په وینا اوتمنځایو په شرطونو کې غوښتنې کړې وې چې سیمه کې هدفي وژنو مخنیوي لپاره به حکومت هڅې کړي. د پلاټنو عملیاتو په دوران به بېګناه خلک نه نیسي. میرام شاړنګ بازار راغلی ماویزې د حکومت ټولې وویشي. حکومت د سیمه کې امنیت ټینګ کړي. امنیتي او ځلې انتظامي چارواکو وویل چې دغه غوښتنه یې منلې او حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د شورو نه هڅې کړي. د اوتمنځای پرلت مشر ملک رب نواز وزیر د حکومت سره مذاکرات او پس رسنیو ته خپل وینا کې وویل چې څومره غوښتنه یې وي حکومت ور سره ومنلې.
زبردست مهنت خبرې ټول ومنلې په کاغذم سره ولیکلې په خوشیم دا وکړي خو چې څنګه روي دا تا غاوره سي مز با خلاق دی اپالو خلوص شي خپلې و ورځ دو د وی خبره هغه او میشته دي چې صاحب وو وی چې په دا ورځ تو سره شي هغه یو د وی څه کې سي دی پاو د دې د څه خاتینه وکومې ټول وکي نه را خبره چې کیما بیت الله دې میش کرا هغه خبره و دې غر سره کړه د درمیا سم په تیر وام ټول سره ومنلې د خبره حال سو د اتمنځای د حکومت.
یاد پرل د جولای پس ورلسم میرلی کې د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمی الدین او د ګونبل منتخب کونسلر کاری نومان وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کې دو پس د جولای 14 نه پیل شوه وو. د مذاکراتو پس شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې اوتمنځایو سره یې ناسته د درې میاشتو نه شروع وه چې نن یې مذاکرات کامیاب شول. دا امن لپاره ټول په شریکه کار کړي.
جرګې سره زمونږ د ناستې کومه سلسله وه دریو میاشتو نه شروع. الحمدلله نن چې زمونږ څومره پوانټونه په هغې باندې زمونږ اتفاق وشو. بیسیکلی مسله چې کومه وه زمونږ د امن سره متعلق، بیا چې کوم زمونږ نور څومره جزئیات په هغې باندې زمونږ تفصیلي بس اتفاقي رای چې نه هغه وشوه. نه بعد چې څومره زمونږ مسلې دي په سو باندې کارونه شروع دي، په سو باندې چې په هغې باندې مونږ کارونه شروع کوو. ان شاء الله مونږ ټول په جمع وزیرستان کې چې د امن خوشحالۍ او د ترقۍ چې نه یو
شمالی وزیرستان کې د هدفي وژنو زید دینا وړاندې هم پر لتون شوی او ځایي خلکو د هدفي وژنو مخنیوي او سیمه کې امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړي. شمالی وزیرستان کې روان 2022 کال کې ټول سلور سلویشت هدفي بریدونه شوی چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، ځوانان، مخاور، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او امنیتی سرتیری وژل شوی دی. په تیرونی کې هم شمالی وزیرستان کې پر لپسې درې هدفي بریدونه شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15,015 او 10,080 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نوو انتخاباتو د غوښتنې لپاره د خپل ځنډول شوي لاریون د بیا پیلولو اعلان کړی دی. د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل شوی دغه لاریون د نومبر په 3مه نیټه هغه مهال وځنډول شو چې کله د پنجاب په وزیرآباد سیمه کې په لاریون برید وشو چې پکې یو کس مړ او خپل عمران خان او څو نور ملګري یې زخمیان شول. د تحریک انصاف مشر دا مهال د لاهور په شوکت خانم روغتون کې دی او د نومبر له 8مه څخه د لاریون د بیرته پیلولو اعلان یې پرون له هسپتال څخه په ټولنیزو رسنیو خبرېدونکې ژوندۍ ویډیوي وینا کې کړی دی. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال گوهر مسید راکوي.
د نومبر په 6مه په شوکت خانم هسپتال لاهور کې میډیا ته خبرو په وخت عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر آباد کې په لانګ مارچ باندې شوی برید د پلټنې وشي. د اوویل چې پنجاب کې زموږ حکومت دی خو د بدمرغه موږ د درې ورځې نه اف آی آر نشو درج کولی، دا مشکل څوک جوړوي؟ عمران خان زیاته کړه، موږ فیصله کړې چې زمونږ مارچ به د نهې په ورځ بیا د هغه ځای وزیر آباد نه پیلېږي چې کوم ځای کې ما باندې ډزې شوې وې چې پکې یو تن معظم مړ شوی او یو لس نور ژوبل شوی وو. زه به هره ورځ د دې ځای شوکت خانم نه لانګ مارچ ته خطاب کوم او دغه مارچ به لسو نه تر څوارلس ورځو پورې راولپنډۍ ته رسي. په بل اړخ د پاکستان جمهوری غورزنګ او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر په 6مه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلي دي، سوال هم نشي پیدا کېدی چې ته اسلام آباد ته راشي او زه خپل حکومت او وزیر اعظم پاکستان ته دا وایم چې هیڅ نرمه لهجه به نه خپلوي او د پاکستان د سیاست او عام اولس سره دسې تماشی چاته هم اجازه نشو ورکولی او انشاءالله مقابله به کوو. او د نومبر په 6مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورټ له مشر قاضي غوښتنه کړې چې د پی ټی آی د مشر عمران خان د تورونو پلاټنې لپاره د عدالت د ټولو قاضیانو په ګډه یو کمیشن جوړ کړي. یادوي چې عمران خان په 28 اکتوبر د لاهور نه اسلام آباد ته د ازادۍ په نوم یو لانګ مارچ را روان کړی و چې په هغه باندې د پنجاب په سیمه وزیر آباد کې د نومبر په 3مه ډزې وشوې، یو تن پکې ووژل شو او عمران خان په ګډون نور کسان ژوبل هم شول. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د سیمې یو ټیکدار طارق رضوان وزیر تختولې دي. د هغه کورنۍ وایي چې له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري. د پیخې پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو سیاسي ګوندونو احتجاج هم کړی دی او د هغه د موندلو غوښتنه یې کړې ده. حکومت په وار وار ویلي چې د نامنیو مخنیوي لپاره جدي دی. په دې اکله نور تفصیل له سیمې زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال رادیو ته ویلي دي چې د ایتور په 13 ورځ نه پیژندلې وسلاولې د وانا بای پاس سیمې نه یو ټیکادور تښتولای دی. د دغې پیښې په براکښې د وڼا سیټي تانې ایس ایچ او عثمان وزیر ویایي
تقریبا 11-15 منٹ وی دوا گاڑی روغل اتوری شی دای خپل پریمو موټر کې و د پریمو موټر مخته گاڑی و دراول او دای ور کیس کا طارق چکیم ټیکادور و دای یو ور او د چکیم گاڑی و پولیس کا ځکه و خاص او د چکیم گاڑی و پخ کې 4,00,000 71,000 روپے وی آ پولیس پہ قبضہ کے خاصتے ایف آئی آر درج کا نامعلوم کا سنے خلاف تحقیقات روان چ تومرا مش بیٹینا دی سی پی دی نغتول تایم کلا کریو تول الرٹ کری نہ کا بندیم کری دی
د تشتا ولی شوی ټیکادور طارق رضوان ورور زبیر وزیر د خپل ورور د زر بازیابی وشتنا کوي
نو خو نه دښمنی وانه تشه ولې کوم دی میجی کنسټرکشن کرنی دو پټالنګ
پشتون ژغورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر ویائی چې ټیکادار طارق رضوان پسرا ورځ دیوانا بازار نا وسلاولې تښتولای دی په سیمه کښې د ټیکادار قانونا د کالنګ وشتنا راونا دو او د پاکستان ریاستی ادارې د دغې مخنیوي د پورا سه هم نه کوي
دا موجوده وخت کې د سوات نه روخلا وزیرستان پورا رغبت دی د غوښتلې یوه سلسله راونا دو نو دلته هغه چې څومره ټیکه درون دي دغه ټولې ته د بتول کاغذ حویر ځینې چمکۍ حویر ته میلاویږي نو دا طارق وزیر چې ټیکه دور و تورې شیشې ګاډي نیوځي روغلي دي دا یې د ګاډي نه په زور کې سکړ نو د مین بازور نه وړای دی په نه باد پی ټی ایم په شمول چې کوم لوک سیاسي پارټۍ دي هغه په مقابل د احتجاج هرې کاټ کړه او موږ غوښتنه وکړه چې په زر نه زر دا دی بازیاب شي او دا بالکل د سرکوري خورې نه وړای دی د سی سی ټی وی کیمرې هر لګېدل
په سویلي وزیرستان کښې ناسم امنیتي حالاتو په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 14 نومبر په اعظم ورسک سیمه کښې په یوه لویه جلسه کښې د پاکستان ریاستی ادارو نه غوښتنه کړې وه چې د دوی په سیمه کښې د امن راوستلې د پوره د خپلې ذمهوري پوره کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغې پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر ضلع اوسیدونکو مدني فعالان د انساني اسماګلینګ یا قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر یو کس له بوسنیا څخه په غلا یورپ ته د تللو پر مهال د کښتۍ نسکورېدو په پیښه کې ورک شوی دی. دوی وایي چې انساني اسماګلران ساده خلک خطا باسي او اروپا ته د رسولو په ژمنه ورڅخه پیسې اخلي چې بیا د هغوی ژوند له خطرونو سره مخ کیږي. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد خان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د غیر قانوني ایجنټانو پر ضد کاروایی کوي. د پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ په نوم ادارې په خپل ویب سایټ لیکلی پکار ده چې ځوانان او هنرمند کسان یوازې له قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د لنډی کوتل یو فعال اختر علي شینواري د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده انساني سمګلران پر ضد کاروایی وشي او د دې غیر قانوني کار مخه دې ونیو.
انسانی سمگلران تا دا دیر وقت نا چرے دا لنڈی کوتلنا خلق بیئی دا دی پا بانا باندی چه تاسو یورپ لمونگا بیئو او حال تا دیر زیاد روزگار دای لالچ ورلور کا دیر روپای تر وقت لی او دا خلق ورسر لار شی او دا آغا پا وجه باندی دا یورپ پا لیارو کی آغا وفاد شی. انسانی سمگلرانو تا زد دا خواست کما چه میرا بانی اکرای دا کورونا چی دی دا مورانا وی غمونا مجوڑا وی او حکومت لم پکاری چه چاپی ولگی دا دوی پا خلاف ماندی چه دی کنا قانونی کاروائی وکا لندی کوتل که روزگار نشته دی بی روزگاری دا او دا انسانی سمگلران دی دوی لالچونا ورکی.
دا لندی کوتل شلکلن زوان اجیر الله شینواری چه پینزه کالای پا ترکیه کی تیر کردی و دا اکتوبر پا توشت منیتای کورنه تا خبر بار ورکل شو چې د بوسنیا پلار اروپا کومبل هیواد ته وختو چې په کښته کې خرابې راغله او په سمندر کې ډوب شو او تر اوسه لا درک دی. د اجر الله شینواري تر تجل خان د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ایجنټ ورته خبر ورکړی چې وراره په سمندر کې ډوب شوی
بارڈر تر سیدھی دیو کا نا ایجنٹ ہونے کا بنا اب جیل کا کشتہ رہا ڈز والا او مطلب ایک سول بھی دورہ وہ کھاتا اور گئے ڈوب کا ذاخ جی بس منہ سرا ہو بس سنگھا نہ ڈوب کا ہاں کدھر ایجنٹ نہ پورا پورا معلومات ہو کر سنگا ڈوب سوا جائے سبوت لڑے نہیں لڑے مطلب کور تو چکلی ون کلی خالق پریشان نہیں بس خبر دی تو غلا کار تھی بس لاکھ بس لا سے کوئی نشی بس لاکاروں کو زیادہ
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد خان د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویل چې دوی به د دغه شل کلن ځوان اجیر الله شینواري کورنۍ سره هم رابطه وکړي او د دغه پیښې پلټنې به وکړي او هلته به انساني سمګلرانو پر ضد کاروایی کوي. د سیمې فعالان وایي چې دغه ځوانان نه یوازې د پاکستان قبایلي سیمو بلکې افغانستان نه هم په لویه شمېره کې د ایران په لار ترکیه او بیا یورپ ته د اوړېدو هڅه کوي او په تیرو کلونو کې هم په لسګونه کسان پکې د حادثو ښکار شوي. د پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ په نوم ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په کار د ځوانان او هنرمند کسان واضح د قانونی لارو بهرنی ملکونو ته لاړ شي او مستندو او رجسٹر شو ٹریول ایجنسیو او ادارو په مرسته دی سفری پلانونه غوره کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
دا د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان مذهبي ګوندونو تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او له افغانستان څخه یې د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وه. اوس چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او جمهوری نظام ړنګېدو وروسته طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، نو د پاکستان مذهبي ګوندونه د طالبانو لخوا د جنکو د تعلیم تګلارې ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز په حق کې دي او که نه ورسره اختلاف لري؟ آیا هغوی د دې لپاره طالبانو ته څه وړاندیز لري او که نه چې څنګه په نړیوالو باندې خپل حکومت په رسمیت وپیژني؟ زمون همکار بوریوال کاکړ په دې اړه د پاکستان د مذهبي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې په برابر کړی دی.
د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر وای په افغانستان کې واکمن طالبان د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، بلکې هلته د دې لپاره امنیتي او اقتصادي حالت برابر نه دی. د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکښ مفتی عبدالشکور د نومبر پر شپږمه مشال راډیو ته وویل دوی لومړی هم د طالبانو دفاع کړې او اوس هم چې چیرې ځي هلته ملاتړ کوي. دوی ویل لومړی دی نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او بیا دی له هغوی غوښتنې کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې پاکستان په خپل هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له نوموړي مې وپوښتل چې که د طالبانو حکومت رښتیا هم د نجونو د تعلیم په ګډون بشري حقونو ته ژمن دي، نو بیا یې پاکستان ولې په رسمیت نه پیژني؟ د ویل پاکستان نه غواړي چې نړۍ ورباندې بندیزونه ولګوي.
مونږ سپینوالی طرف ته راغلي، مونږ دنیا ته ځان څنګه سپینو؟ دوه دنیا خو په مونږ باندې دومره لوی پابندۍ مشکلات راته جوړوي چې تاسو دهشتګرد مانی او دا خو مونږ نه دي منلي او دا دهشتګرد دي، نو مونږ خو د دنیا نه مجبور یو. کنه پاکستان خو په دې کې اپوزیشن کې نه ده،
د جماعت اسلامی مرکزی مخکش پروفیسر محمد ابراهیم مشال رډی ته ویل کنړی په طالبانو غشتنې منی، نو په کار ده چې لومړی هغوی تسلیم کړي. د ویل پر طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره هغه وخت ښه فشار اچول کېدای سي چې دوی په نړیوالو ادارو کې استازي ولري.
مونږ د نجونو د سکولونو د بندېدو په حق کې نه یو، مونږ غوښتنه کوو خو دا کچرته په ملل متحد کې د امارت اسلامي نماینده ناست وي، دا هغه هلته پوښتنه کېږي او هلته د هغه نه ځواب غوښتل کېږي، نو دا به زیاته مناسبه وي او په هغې باندې به فشار هم په ښه طریقه روډل کېدای شي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مشر مولانا محمد خان شیرانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره ضروری ده چې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ خبرې وسی. د ویل فکر نه کوي چې هیڅوک دی هم د نجونو د تعلیم مخالف وي.
دا ول لپاره حل دا دی چې د افغانستان د انتظامی یونټ او چې دا کومه دنیا په شدو ډېر رمجنه ده، دغه په مابین کې یو مذاکراتی ټیم تشکیل شو. ما خیال شي د ښځو د تعلیم د حق هیڅوک هم نه انکار کوي نه مخالفت کوي. د ماحول څنګه ماحول کې تعلیم ورکول پکار دي، د ماحول فرق دی. مغربي دنیا به مخلوط معاشره غواړي او مخلوط تعلیم به غواړي، خدای پرسته دنیا به سپرت او جلا او مستقل تعلیم غواړي.
د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مخکښ مولانا یوسف شاه بیا وایي دوی په هر ځای کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو تعلیم ډیر ضروری بولي. دوی ویل په افغانستان کې واکمن طالبان به هم د وخت له تیرېدو او حالات ښه کېدو سره ټولې مسلې هوارې کړي.
هغه تعلیم هغه ډېر ضروري ده ښځو دلته ما زمونږ په دې ملک کې مونږ دغه وایو چې مخلوط نظام تعلیم دې ختم شي.
طالبان د 2008 کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن سوي وو او له هغه راهیسې یې تر شپږم جماعت پورته د نجونو ټول سکولونه تړلي دي. که څه هم دوی په بیا بیا د تسلیمۍ لپاره له نړۍ غوښتنه کوي، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تعلیم لپاره سہولت نشته، د جنکو لپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانه کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلی کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د روانې غړي نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوه. تر دې نیمایي پورې تاسو د غزنې خبرونه او رپورټونه واوریدل. تاسو ته یو وار بیا تکرارو، د پښمالي وزیرستان کې اوتمانزو قبیله حکومت سره جوړجاړي تر رسیدلې او خپل درې میاشتنی احتجاج ختم کړی دی. اوتمانزو قبیله دغه احتجاج د امنیتي ادارو تر لیکلي ډاډ وروسته ختم کړی دی. دوی غوښتنه کړې وه چې هدفي وجنو مخنیوی دی وشو. د عملیاتو په وخت بي ګناه خلک نه نیول کیږي. حکومت ورسره دغه منلې ده. دا پرلاد د جولای کال د جولای په 18مه د جمعیت علماء اسلام فری د یو ځای غړي د نامعلوم وسلوالو لخوا په هدفي بریډ کې د وجل کېدو وروسته پیل کړي او تر اوسه بریډګر نه دی نیول شوی. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې وسلوالو د نومبر په 6مه یو ټیکدار تختولې. پولیس وایي د پیښې اف آی آر د نامعلوم کسانو خلاف کړي. د تختول شوی ټیکدار طارق رضوان وزیر کورنۍ مشال لري ته ویلي چې د هیڅ چا سره دښمنۍ نه لري. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د نومولي د تختونې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان سپریم کورٹ پنجاب پولیسو ته حکم کړی چې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د برید مقدمه دی درج کړي. د نومبر په 3مه د پنجاب په وزیر آباد کې د یو تن په ډزو د عمران خان په شمول د تحریک انصاف 15 غړي زخمیان او یو وجل شو. پولیسو یو تن نیولی او هغه په انټرنیټ خپرو شو ویډیوګانو کې وایي چې دا حمله انفرادي پلان له مخې کړی ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د زمکې د خویدو لکبل لک تر لګ یو تن مړ شوې ده. بدخشان کې د زمکې خویدنې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې نن سهار دغه زلزلہ هم شوې. خو تر اوسه پکې د مرګ جوړبل په اړه کره معلومات نه دی راغلي. او د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی خپل خلکو ته خبرداري ورکړی چې خای روسي ځواکونه د انرژي په صنعت او جوړښتونو نورې حمله وکړي. نو مولي د نومبر په 6مه په خپل شپنۍ وینا کې ولسته لارښوونه وکړه چې که په سر خار کیف کې بجلی بند شو نو په لاند محل ډول د خپل کورونه پرېږدي. روس سکال د فروری په 23مه په یوکرین یرغل پیل کړی دی. دغه مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجلې. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ خبري همکار نجیب عامر برابروي. د دې اونۍ په خبرونه کې د شاعر ملال کلیوال سره د هغه په ژوند او کار خبرې شوې دي. راځي چې په غاړه وورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا ونې په خبرونه کې د ویزوانی او بااستعداد شاعر او لیکوال ملالې کلیوال سره د غی پر ادبي ژوند او هلو زلو خبرې کوو. نوموړي د افغانستان له پلازمېنې کابل تر سره ملګری شوې ده. ملاله جانې ستړي مشه، او خبرونه کې درته هر کله وایو.
خیر سیدی مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ.
مننه. ژوندۍ اوسې. ولې دې ځان ته کلیواله تخلص غوره کړې؟
د دې سبب دا چې زما دا یو کوم ماشومتوب په کلي کې تیر شوی ده، او بل زه د کلیوال ژوند سره ډېره مینه لرم. د کلي ښایستونو سره، د کلي ښکلاګانو سره، نو همدا دلیل ده چې ما کلیواله تخلص وټاکم.
صحیح. کله مو کوم یو ده؟
کله مو د میدان ورته ولایت کې ده.
صحیح. او په کابل کې استه نو حتمان په لوړو زده کړو بوخته استه. د خپل لوړو زده کړو په اړه کوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
اوهو، په لانو د کابل ولایت کې ژوند کوم. د کابل په هنتون پښتو ادبیاتو ته څلورم ټولګي زده کړی ما.
صحیح. نو درته چې ملالی کلیوال چې یو څوک څنګه پوئږي چې د شاعرۍ هنر ور سره مل دی؟ ځکه ما د ډیرو شاعرانو سره چې خبرې کړې دي، مرکې مو کړې دي، وې د وړکواله نه داسې پوئدل چې یو وخت به دوی شعر پنځول شي. تاسو سره هم دغه څه شوې دي؟ سړی سره څه احساس ویل وړکواله نه چې بیا وروسته ګینې دی د شاعرۍ میدان ته راتلی شي او شعر پنځول شي؟
بالکل، تر ډیره بریده به دا خبره حقیقت ولري، ځکه چې زه خپل هم وړکۍ یم. زما ټول سر و کار به له کتابونو سره و. په هر څه کې به مې فکر کاوه، دغه منظرې هر شي ته به مې په یو بل نظر باندې کتل. او د ګلونو بڼ ته هر څوک ځي، خو هغه څوک ډېر خوند ترې اخلي چې هغه شاعر وي. نو ما هم وړکوالي څخه له شعر او شاعرۍ سره مینه وه، او زه ما به په کور کې به چې مجلې وي د شاعرانو ټول کې به وي، همیشه به مې در اخیستلې او په فارغ وخت کې به مې ځان پرې مصروفاوه، او دا به مې بار بار ویلې. دغه بیتونه به ډېر خوند راکوه، یو کتاب به مې بار بار ویلې. نو همدا علت شو چې زما له ورځ په ورځ له شعر او شاعرۍ سره مینه پراخېدله، تر دې حده چې زه خپله په شعر لیکلو باندې پیل وکړم.
صحیح، تاسو چې کابل پوهنتون ته لاړې د شعر په لیکلو مو پیل وکړ، که تر هغې وړاندې مو دا ګام اخیستی و؟
کله به چې په مکتب کې وم، اتم ټولګي نهم ټولګي کې، نو موږ به د سټیج په سر ترانې ویلې. بیا به کوم وخت چې د مور ورځ وه، د ښوونکي ورځ به وه، بیا به نو دلته ما په دې شعرونه نه ویل، ما به بیا خپل شعر لیکه، بیا به مې هلته ویل. خو بیا هم ډېره توجه به مې نه ورته کوله، درسونه به مې ویلې، سن مې مالته ډېر کوچنی و. خو بیا کله چې د کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته کامیابه شوم، بیا مې هلته لیکل شروع کړل، بیا به مې ډېر شعرونه لیکل.
کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته ورتګ مو انتخاب و که مجبوري وه؟
دا مې انتخاب و. لاوله مې همدا ټاکنه وه، ډېره زیاته مینه مې ورسره درلوده. خو له نیکه مرغه چې زه کامیابه شوم او په ډېره مینه باندې لولم تر دې دمه پورې.
صحیح، د کورنۍ تشویق در سره څومره مال؟
کورنۍ تشویق هم ښه ده، په یو اندازه باندې مال ده. د کورنۍ تر څنګ ډېره چا کولی یم، ملګرو استادانو ډېره کولی یم.
صحیح، کابل پوهنتون ته چې تاسو لاړې، ستاسو د شعر په لاس لولو کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي څومره رول لوبولی؟
کله چې زه کابل پوهنتون ته لاړم، هلته ډېر چانه پېژندلم. خو بیا هم موږ به خپلو منځو کې ټولګیوالو به مشاعرې نیولې، خپلو همدا صنف کې به مو شعرونه ویل، خپله به مو شعرونه ویل. خو بیا په دې وروستیو وختونو کې د کابل پوهنتون استادانو ډېره هڅه وکړله، ډېر پیاوړي ګامونه یې پورته کړل چې موږ ته یې د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر رامنځته کړ، چې هلته ما شعرونه وویل، ډېره مشهوره سوم، ډېره مینهوال مې پیدا کړل، ډېره وهڅېدم د استادانو له لوري. نو زه خپله په ځان باندې مې ډېر باور پیدا کړ چې والله زه کولی شم چې زه ښه شاعره جوړ سم، ښه شعر ولیکم. ډېره زیاته یې تشویق کړم، زمونږ د تشویق په پاره باندې غونډې ونیولې. نو ډېره هڅه یې کړې ده. اباد دې وي.
زرین ادبي بهیر په اړه که راته معلومات راکړې، څومره غونډې مو تر اوسه کړې دي؟
تر اوسه مو تقریبا 15
معلومات ورکړي. ما د نارینه په بهیرونو کې برخه اخیستې، زه په خپله د افغان ادبي بهیر غړی وم، او هلته مې لیدلي چې نقد کېږي، وروسته بیا مشاعره وي، گزارش اورول کېږي. په زرین ادبي بهیر کې تاسو هر اونۍ چې راټولېږئ څه لرئ؟
بالکل، زمونږ بهیر هم درې برخې لري. چې لومړۍ برخه کې راپور لیکل کېږي، پر راپور باندې نه کېږي. دویمه برخه کې بیا کره کتنه کېږي، چې یا یوه اونۍ نظم وړاندې کېږي او بله اونۍ نثر وړاندې کېږي. په هغه باندې پراخه کتنه او ادبي بحثونه کېږي، او په وروستۍ برخه کې بیا مشاعره کېږي.
صحیح،
او په پای کې د راتلونکي اونۍ لپاره اجنډا ټاکل کېږي.
کسان معلوم دي چې سټیج به څوک چلوي، گزارش به څوک لیکي، او نقد به څوک څه وړاندې کوي، یا کره کتنه به څوک کوي؟ کنه دا بدلیږي را بدلیږي دا کسان؟
داسره چې ډېری محصلین علاقه لري چې هر څوک سټیج وچلوي، هر څوک راپور ولیکي، ښه استعدادونه دي. نو د دغه په خاطر باندې دوه اونۍ یو نفر سټیج چلوي، یو بل نفر راپور لیکي، یو نفر په لنډه کې نظم باندې کره کتنه کېږي، بیا دا نفرون همدغسې را بدلېږي.
او دا خالصه د ښځینه او ادبي بهیر دی، نارینه پکې ګډون نشي کولی؟ استادان خو به ستاسو نارینه یې هغوی خو به راضي کن؟
دا خالصه د ښځینه او د نجونو ادبي بهیر ده. زمونږ هغه استادان چې په موږ باندې سات لري، هغه پکې ګډون کوي.
صحیح تر اوسه تاسو ویلې چې ډېرې غونډې مو کړې دي، نو فرق پکې راغلی دی؟ مثلا تاسو وینئ چې تاسو خو اول نه یو نوم لاره، تاسو په ادب کې کار کړی و، شعرونه مو لیکلي و، خو نور نجونې چې په اول ځل په زرین ادبي بهیر کې ورته موقع پیدا شو چې په سټیج ودرېږي، خبرې وکړي، لنډه قصه نقد ته وړاندې کړي، شعر په مشاعره کې واوري، دا غوی هنر لا ځلېدلی دی، دا فرق محسوسېږي که نه؟ لا دومره دا ډېره زر خبره ده، په دې باندې سړی باید وروسته خبر وکړي.
او بالکل، اول کې موږ ته نه معلومېده چې دومره غوړېدلي استعدادونه به اوسېږي په دې پانځای کې، خو اول کې دومره یعنی جرات نه شوی کولی، خو وروسته وروسته به د غونډو په دوام کې ډېرې نجونې هڅېدلې دي چې هغه خپل احساسات ولیکي، انعکاس وکړي د ټولنې، نو ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی، لا غوړېدلي دي، ډېر بدلونونه پکې راغلي دي. موس موږ ته پته لګېدلی ده چې زمونږ نجونې څومره پیاوړي دي په هره برخه کې، څومره د لیک استعداد لري، څومره په نثر لیکنه کې څومره پیاوړي دي، نو دا ثابته شوله چې دوی ډېرې زیاتې
صحیح. او نشریات هم لري، دغه کره کتنې چې کیږي یا شعرونه اورول کیږي، چیرته بیا خبروي؟
نه تر اوسه مونږ د دې په خاطر باندې تنه یو پیګونه لرو، دلته مونږ نشر کړی دي، نو داسې بل څه مونږ نه نشر کړی.
صحیح. او په کابل پوهنتون کې په نورو پوهنځیو کې چې خزینه محصلې دي، د جون دي، دوی کوم غواړي چې په زرین ادبي بهیر کې برخه واخلي؟ دوی خو ظاهره د ستاسو د ډیپارټمنټ نه دي، نو کولی شي تاسو راکینی پاسې زده کړو وکړي؟
هو، ولې نه، دلته شاعران، لیکوالان، یو ټول دي ادب مینوال کولی شي ګډون وکړي.
صحیح.
او ګډون هم کوي.
صحیح. ملالی کلیواله مننن، از ما سره نورې پښتنې مشتاو ریدونکو، تاسو مشال لډوی مجلې ته غوږی، نن دا ونی را سره ملالی کلیواله ملمنه ده، د کابل پونتون ماسله ده، شیر لیکي، او یو شیر به تی وورو، بیا به تیز نورې پښتنې وکم د خبرونه په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو ته ساو راول شي.
یو غزل به تاسو ته وورو ما.
ارشاد.
غزل لسی چې نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خړو. نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خړو، انسانیت هم د انسان د هوس پو خړو. لکه مجرمه په خپل کور کې زنداني اوسېږم، لکه مجرمه په خپل کور کې زنداني اوسېږم، څه پی غلطو برانا څلورو دیوالو خړو. بیا دې په سترګو کې راوړي دني شي رنگونه، بیا دې په سترګو کې راوړي دني شي رنگونه، زما خماره ته ښایستې په نشو خړو. زما لحاله خبرې زما بی غوره یاره، زما لحاله خبرې زما بی غوره یاره، سپوږمۍ ویتیږي خو ما خوب په شوګیرو خوړو. ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو آخر، ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو آخر، څه زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو، څه زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو.
ډېر ښکلی شعر دی، او خوند یې وکړو زمونږ اوریدونکو به دا غزل اوریدلی وي. زیاتره غزلیزه شاعري مو کړې ده که نظمونه مو لیکلي؟
زه خپل له غزل سره ډېره زیاته مینه لرم، او په دغه چوکاټ کې مې زیاتره شاعري کړې ده.
دا خو یو تراژیدی غونډه شعر و کنه، د وطن ناخوالی په کې انځور شوی. په پښتو شعر کې تاسو وینئ چې خزینه احساس کم بیانېږي د خزینه لخوا، تاسو څنګه په خپل شعر کې دغه احساس مو بیان کړی؟ کنه
زه خپله تر ډېره بریده مې هڅه کړې ده چې هغه چوکاټونه مات شي چې نجونې پر وړاندې لا اوس هم محدودې دي، نشي کولی خپل احساس وړاندې کړي. خپله مې هڅه کړې ده، احساس پاس مې وړاندې کړي دي، خپل احساسات او د نورو نجونو احساسات مې په شعر کې انعکاس کړي دي.
صحیح. او په پښتو شعر کې تاسو د میرمن ونډه څنګه ارزوئ؟
ته میرمن ونډه ماشاءالله په پراخه ده تر یو حده پورې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په پښتني ټولنه کې بیا هم محدودیتونه شته، ځکه چې ځینې حاکم دودونه خپلو لورانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د شعر ولیکي یا د دغسې فعالې واوسېږي، هغه د ټولنې ته وړاندې کړي، بیا هم محدودیتونه شته.
صحیح. او د وخت په تېرېدو سره دا کمیږي که نه، مخ په زیاتېدو دي؟
تر اوسه خو چې موږ ګورو انشاءالله مخ په زیاتېدو ده. انشاءالله سے لا پا استعدادوں وڑے کیا ہو ڈیر دس استعدادوں پیدا شی چھ ہوئی ہم استعدادوں لری خلق بے وہ پیجنی ڈیر مشہور تھری با پائندہ کی جوڑ شی لا پختنوں جنو
نام داسې اورازې په هیله ستاسو په شان باسواد انجونې خو کتابونه ولیکي مخې ته راشي په میډیا کې راشي کلیواله پیغلې په شفایي ادبیاتو کې د ټپو او کاکړیو غاړو په جوړولو کې نوم لري. تاسو ویل کېږي تاسو په خپل د ادبیاتو محصله یې تاسو او تاسو بلوستي وي چې زیاتره دغه ادب چې دی د انجونو لخوا د پیغلو لخوا د میرمنو لخوا په شفایي ډول باندې تخلیق شوی دی. فکر کوي اوس هم په کلیوالو سیمو کې نوي ټپې او نوي کاکړې یا داسې ادب تخلیقیږي؟
بالکل په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ولسي ادبیات ژوندي ساتل شوي دي او نور هم همدغسې نوي نوي ټپې رامنځته کېږي کاکړې او په ډېره لوړه کچه یعنې ډېر ښه استعدادو سره دوی دغه ټپې وایي. ډېر ټپې یاد وي او کاکړې سندرې پخوانۍ سندرې اوسنۍ سندرې په محفلونو کې په ودو کې په کوژو کې کلیوالې پیغلې وایي. ډېرې دغه هغه تر اوسه ژوندی ساتل شوی دی فولکلور.
تاسو فکر کوئ چې د فولکلوري ادبیاتو د راټولولو اړتیا لیدل کېږي؟ یو څوک باید وي چې کلو ته لاړ شي د هغو نجونو سره کښېني، خاص کر چې تاسو غوندې ښځینه محصلینې کلو ته لاړې شي او هلته کښېني او دغه ټپې راټولې کړي، دغه غاړې راټولې کړي، د دې ضرورت تاسو وینئ؟
او بالکل دا یو اړتیا ده چې دغه ټپې دغه پخوانۍ زړې سندرې دا باید ټولې خوندي وساتل شي. او د پښتو ادبیاتو څانګې هڅه کوي چې دغسې محصلینو ته تیزیسونه ورکړي یا ورته مونوګرافونه ورکړي، په دې برخه کې کار وکړي، انشاءالله دا کار به وشي.
زه به اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تاسو د مشال ډیوی مجله اورئ. قربان محسن نجیب عامر یم. میلمنه مې ملاله کلیواله ده. دا د افغانستان د میدان وردګو د سیمې سره تړاو لري، په ادبي نړۍ کې خپل نوم پیدا کړی، په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو محصله ده. او کولای شي یو شعر راته بل هم واوروئ د خپرونې په دې برخه کې؟
هو ولینا ولینا لکه زړه یم وخته ډیره د کمزور د کاله یم د مخې ته رڼا وي د ژوند لارې چې لنډه دا چې نه مې ته نه دې ته یم ملالا زه اکثر شپې ویده پر کتابیم.
ډېر ښکلي انځورونه پکې وو او هغه انځورونه وو چې یوازې تاسو محسوس کړي وو. ما په اول ځل دغه انځورونه په یو شعر کې ولیدل او ډېر خوند یې وکړو. تاسو نه مننه. ملاله کلیوال په افغانستان کې چې نوي تحولات راغله، ډېری ستاسو استادان به هم اړ شوي چې وطن پرېږدي، نو یا ستاسو ملګری به وي د پوهنځي ملګری به وي یا همداسې ادیبانې شاعرانې چې به وي په کابل کې، دا غوی له وطن وتل تاسو څنګه بولئ؟ کدی په وطن کې وای یو بهیر چې روان شوی او ابلا نور غړېدلې وای او نور استعدادونه به مخې ته راغلي وای، کله چې دغه سي هجرتونه کیږي نو الته چې کوم کسان تاسو غونډه پاتې کیږي هغه نه هلي کیږي لدی سره؟
او بالکل، کله چې په یو هیواد کې تحولات راځي او بیا دغه سي استادانه او قدرونه وطن کې کیږي، نو خامخاله خپل منفي اغېز پرې باسي، په هر څه باندې، په رسنیو باندې، په ادب باندې، په ټولو برخو کې نو منفي اغېز پرې باسي او انسان ناهیلی کېږي.
بیا هم یو څه رڼا خوشته ده چې تا د پوهنتون کې تاسې یاستئ او هلته زرین ادبي بهیر غوندې یوه دریسه پرانستل شوې چې تاسې کولی شئ هلته یو بل واورئ.
او بالکل، لا هم هیلې نه دي پرې، مونږ اوس هم پانتونونو ته ځو، هلته غونډې نیسو او مشاعرې کوو. لا هم هیلې شته دي او انشاءالله چې مونږ به راتلونکی به روښانه وي.
دا هیلې د خدای نه مړې کوي. په خوا به نجونو ته موقع نه وه چې په مشاعرو کې برخه واخلي. زه خپله د بهیرونو غړی وم او ډېر کم به داسې په کال کې یوه غونډه یا دوه به داسې وي چې په هغې کې به مونږ کومه خوره مولیدله چې را به شي او خپل شعر واوروي. نور به زیاتره نارینه شاعران به ناست وو، یو بل ته به شعرونه اورول، بنډارونه به کول. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی. د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس حالات څومره بدل شوي؟
بالکل، تر اوس هم تر ډیره بریده پورې دا مخکې رښتیا هم په ډیرو بهیرونو کې به کمې ښځې لیدل کېدلې، ځکه چې پښتني رواجونه، محدودیتونه، حاکم دودونه، دغه ډېرو داسې استعدادونه مخه ډب کړې وه. یا چا نه غوښتل چې لورې لاړه شي په بهیرونو کې ګډون وکړي، هلته شعر واوري. ډېر کم هغه نجونې به چې تللې هلته هغوی به چې کورنۍ ازادي درلودل، هغوی به بیا مشاعرو کې ګډون کاوه. کینو خو نور داسې نجونې شته چې هغوی شعرونه لیکي په خپل کور کې دي، کتابو کې لیکلي دي. خو کله چې دغه رسنۍ او دا سوشل میډیا د راغلل مانځته، او بیا دا دې ته اوس تقریبا ډېری نجونې لاسرسی لري، د خپل شعرونه په فیسبوک باندې خپروي او د دې له لارې شهرت ته رسېږي. نو ډېر هغې کړې ده، ډېرو ښه مثبت تاثیر یې اچولی ده په د نجونو په شعر او شاعرۍ باندې تر خلکو پورې رسولې ده.
صحیح. او د خوښي د شاعرانو پوښتنه به درنه نه کوم، ځکه سړی به حیران شي چې اوس د چا نوم ورته واخلم او د چا به نه اخلم. خو دا راته وایي چې څه ډول شعرونه مې خوښېږي.
زما خپله د هغه شعر خوښېږي چې ښه لیکل شوی. مهمه نه ده چې دا یو ډېر هغه کس لیکل شوی شعر، داسې یو شاعر دی، داسې یو شاعر لیکلی وي چې هغه دې زده کړې نه کړی، هغه د کوم مکتب چې ونه لري، خو بیا هم هغه دومره په دغه برخه کې بااستعداد دی، دومره ښه شعر لیکي که هغه تشپون هم وي چې ښه شعر یې لیکلی وي. یا ډېر یو کلیوال وي یا بزګر وي، خو چې ښه شعر یې لیکلی وي زما ډېر زیات خوښېږي. او زما هغه شعر ډېر خوښېږي چې په کې فکر انتقال شوی وي، عاطفه ډېره په کې وي، تصویرونه په کې ډېر وي، او بل د ژوند ډېر ورځني ژوند حالات په کې بیان شوي وي، او هغه ټول انسانانو تجربې کړې وي.
ښکلی انتخاب مو دی. او د خپل چاپ یا ناچاپ آثارو په اړه کرته یو څه معلومات راکړئ.
تر اوسه مې کوم کتاب نه ده چاپ شوی، خو ځینې شعرونه مې په مجلو یا یو رنګین کاروان په نامه یو کتاب په غورستان کې چاپ شوی ده، او داسې خپله ټولګه نه لرم او دومره بیړه هم نه ورته لرم. زه وایم چې وروسته دې چاپ کړم، خو داسې یو څه دې ولیکم چې خلکو لپاره ډېر اهم وي او ډېر خوښ شي.
صحیح. او د ادب په دنیا کې څه ارمانونه په زړه کې لرې؟ څه وړاندې کول غواړي؟ کوم بهیر ته رسیدل غواړي؟
زه خپله د ادب په دنیا کې ډېرې هیلې لرم. دا هیلې لرم چې زه وکولای شم چې د ټولو پښتنو نجونو د غږ په خپل شعر کې انعکاس کړم، د هغوی ټول احساسات، د ژوند انځور، ناخوالې، دودونه، او دا هیله لرم چې زمونږ پښتو ادبیات ډېر زیات قوي شي، پښتو ژبې ته ډېر کار وشي او نړۍ سره سیال شي، او دا هیله لرم چې زمونږ په ژبه باندې نړیوال خبرې وکړي، زمونږ ژبه رسمي ژبه شي او د پښتو لپاره ډېر زیات کار وشي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کړه. دا غي ورځې په هیله چې زمونږ ادب هم د نړۍ د ادب سره سیالي وکړي شي، او په پښتو خزینه ادیبانو کې یوې په دې وتوانېږي چې د ادبیاتو نړیواله جایزه وګټي، نوبل جایزه وګټي. ملالې کلیوالې، ستاسو خبرې خوږې دي، خو زمونږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو شعر راته بل واوروي او بیا به خدای پاماني وکړو. سمه
ده. یو غزل زما توخی پما کې چیرې وهي، زما توخی پما کې چیرې وهي، وخت خاموش هدیره د کلمه. ژوند خو می ټول له بدرنګۍ یو ډک دی، ژوند خو می ټول له بدرنګۍ یو ډک دی، نو ته که خره رخصت د کلمه لري، حکم سترګو ګوري راته. لری په کوم سترګو ګوري راته پرون دې هیر شو چې خفه دې کړم لشنو کمر سره سره وهما لشنو کمر سره سره وهما ته عشق د غره د سر ټپه دې کړم څنګه لپامه دې راوغورځېدم څنګه لپامه دې راوغورځېدم میدا میدا لکه چې شپه دې کړم تخار په هر سړی دې وپېژندم تخار په هر سړی دې وپېژندم د ډېر خلکو ننداره دې کړم
ډېر ښکلی شعر دی ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیسته
ډېره زیاته مننه کوم تاسو نوم چې ماته مو په خپرونه کې وخت راکړ عبادالسید کور موادان
درنو اوریدونکو دا وه ځوانه شاعره او لیکواله ملاله کلیواله چې موږ ورسره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې وکړې له همدې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړې د الله په امان
کړلم.